در همین جا میرسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
سلام د غرمینه مخکې لس بجې دي. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو یم. پیل په خبرونو کوو.
د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شو زیارتوالو شمیر تر زرو واوخت. د حج د سږ کال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبې په ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او مایوب هم شامل دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستې. د اسوشیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلی. د خبري اژانس د بیلابیلو هیوادونو د احصایو پر اساس د مړو شو کسانو شمیر تر زرو زیات ښیي. په همدې حال کې مصري چارواکو په سعودي عربستان کې د 1400 بېدرکه حاجیانو راپور ترلاسه کړی چې د هغو له منځه 600 تنه مړه شوي. پر مصریانو سربیره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنګال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړی چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړه شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه سږ کال 10,000 تنه د حج په مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالی محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د پېښور محکمې دغه پرېکړه پرون د جون په 9 د کډوالو په نړیواله ورځ وکړه. له محکمې څخه د تیر کال د اکتوبر په 23 120 افغان هنرمندانو غوښتي وو چې د دوی ځورول دي ودرول شي او پناه دې ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پر اساس د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 1,600,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 15 میاشتو کې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخندزاده پرون رسنیو ته وویل افغاني غالۍ امریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادرې شوې. یو مهال غالۍ د افغانستان په صادراتو کې مهمه ونډه لرله، خو په وروستیو کلونو کې افغانستان ډېرې غالۍ د پاکستان له لوري اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې په عین حال کې په ځینو سیمو کې د شدیدو بارانو له کبله د سیلونو د راتلو خبرداری ورکړی. د اپریل او مې د میاشتو سختو ورښتو او سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیره بیا بغلان کې سلګونه کسان مړه شول. د اسرایل پوځ وایي پرونې د لبنان په جنوب کې د ایران پلاوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلی. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرایل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوې نوې جبهه پرانیزي. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل دفاعي ځواکونو ویلي فضل ابراهیم چې دوی ترهګر بولي د لبنان په جنوب کې د دیر کیفا په سیمه کې د اسرایل الوتکو په دقیق برید کې وژل شوی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ سیالیو کې بیګا اسپانیې په یو ګول ایټالیا ته ماته ورکړه. د دوی لوبه په بی ګروپ کې وه. هسپانیې په هغه ګول بریا خپله کړه چې د ایټالیا لوبغاړي ریکاردو کالافیوری په تېروتنې په خپل لوري ووهه. همدارنګه له سي ګروپه بیا دوه لوبې مساوي شوې. سلوانیا له سربستان سره 1-1 او په دویمه لوبه کې هم انګلستان او ډنمارک 1-1 مساوي شول.
نور بس دی. شکست سکوت.
دوستانو د نور بست په نننۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. خزی او د افغانستان په ټولنه، سیاست او همدارنګه د ژوند په نورو برخو کې شراکت په وروستیو کې تود بحث دی. هر څوک چې د افغانستان په اړه غږیږي په دې هیواد کې له هغه محدودیتونو او له هغه ستونزو غږیږي چې افغان نجونی او خزی ورسره مخ دي. خیدی یو شمیر اوریدونکو لپاره دا موضوع تکراری وي، خو هغه چې دی بشری حقوقو فعالاندی، هغه چې دی خزو دي حقوقو فعالاندی او په افغانستان کې دی افغانستان نمایي وګړي چې خپل خزی دي، هغه ته خی دا موضوع عادي نوي او غوړي چې وخت په وخت ور باندې بحث وشي او د دوی ستونزې او مشکلات بیا بیا راپورته شي. پروسوي کې په دوه کې چې کوم غونډه جوړیږي په دې کې د خزو د ګډون پاړه باندې هم بحثونه شته دي. د افغانستان او ایران کې د خزو سره کوم چلن کیږي. یو شمیر د خزو د حقونو پلویان یو کمپاین پیل کړی دی چې وایي دا د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت په نړیواله کچه وپیژندل شي. همدارنګه د بشري حقونو عالي کمیشنر د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت په وروستیو کې سخته خواشیني ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینې ملاتړ ټینګار کړی دی. د شورا په خپل شپږ پنځوس سمه ناسته کې چې ورمه ورځ د جولای په اتلسمه پیل شوه، د باسونو یوه لویه برخه یې د افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سختدریزیو ته ځانګړې وه. د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې اندېښنه وښودله. هغه ویل زه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي شورا کمیشنر دا وویل چې په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سرې توګه په دې خاطر نیول کیږي او بند اچول کیږي چې نظریات یې له واکمنو چارواکو لپاره نیوکه ګڼل کیږي. هغه همدارنګه دا اندېښنه مخودله چې د افغان ښځو په شمول به تر 2013 میلادي کال ښځې تر ټولو د بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي، یعنی په نړۍ کې به ښځې تر ټولو بېوزله. نن په دې نورو مسلو به هم بحث کوو، خو د بحث هغه عمومي موضوع به مداوي چې په افغانستان کې ښځې او سړي په خپلو کې اقتصادي کړاو څومره ګالي، آیا له اقتصادي پلوه ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، دوی ډېرې بېوزله دي او که نه یوه کورنۍ چې په مجموع کې بېوزله شي فشار یې په چا باندې راځي؟ هغه ښځې چې کارونه یې کول، روزګارونه یې کول، مامورینې وې، زده کړې یې کولې یا نور آزاد کارونه کول، هغوی د بېکاره کېدو د دوی په بېوزلۍ او فقر باندې څه اغېز کړی دی؟ په سنتي او دودیزه توګه په افغانستان کې د ښځو اقتصاد څنګه و؟ په خپرونه کې مې نن دوه تنه میلمنې رابللې دي، دا د ښځو د حقونو فعالانې دي. یوه ظریفه غفاري ده چې ډېر خلک به یې له نوم سره اشنایي، هغه فعاله ده، همدارنګه د میدان ښار لومړنۍ ښځینه ښاروال وه او په وروستیو کې څو کتابونه هم په او لیکنې هم د ښځو د حقونو او همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو په مسله په افغانستان کې کړي، نړیوالې جایزې او کانفرنسونو کې هم ګډون کړی دی. بله راسره ډیوه امرخیل ده، هم د ښځو د حقونو فعاله ده او دا مهال په مهاجرت کې اوسیږي. یو له هغه کسان نه ده چې وروستیو محدودیتونو او بندیزونو یې ورځنی ژوند زیانمن کړی. زه دواړو ته ښه راغلاست وایم. بحث به له دې نه راپیل کو. لومړی برخه کې به یې دغه د دوحې غونډې او په دوحه کې د ښځو په ګډون باندې وغږیږو. وروسته به راشو د افغانستان د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه. لومړنۍ برخه به یو څه سیاسي کو او دویمه برخه به یو څه اجتماعي کو. په عین حال کې د اورېدونکو ټلیفونونه هم څو ټلیفونونه په دې خپرونه کې راخلو. اغلی غفاري، خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې ګډون مو راسره وکړه. د دوه د غونډې په اړه باندې په وروستیو کې ډیر ویل کیږي چې د ښځو ګډون پکې نشته یا لپامه غورځول شوی دی. تاسو فکر باندې دغه خبره لکه دا تازه حیدربار چې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان څخه د هغې ویلې دي چې د ملګرو ملتونو په اصطلاح تورن کړي چې د دوهې له درېیمې ناستې څخه افغان میرمنې بې برخې کړي دي. اول خدا خبره څومره سمه ده او بیا افغان میرمنې په دغه غونډه کې څه ډول برخه غواړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته، قدرمنې میلمنې ته. ګوري د دوهې غونډه، اول خو دغه غونډه د دې د کوم فارمټ چې روان دی له اول سر نه د افغانو ښځو غږ، د دوی شتون، د دوی غوښتنې پکې په نظر کې نه ونیول شوی ان تر اوسه پورې. دومه هغه دا دی چې طالبانو واضح په کومه ورځ چې ذبیح الله مجاهد خپل د ګډون اعلان یې وکړ، دا په هماغه ورځ دا مونږ ته افغان میرمنو ته دا یو رقم کلیر شوی و چې د افغان میرمنو غوښتنې د افغان میرمنو شتون به په دې غناسته کې له پامه وغورځول شي، ان تر دې هده پورې چې که چیرې کومه ښځه دغه غونډه کې ګډون هم کوي بای چانس هغه به هم د طالبانو په خوخه د یوناما په هغه منځګړیتوب وي چې د طالبانو نظر به پکې واضح هغه وي، یعنی هغه لابیستان چې طالب حکومت او یا هم طالبانو ته اوس لپاره کار کوي د هغوی ګډون به په دغه غونډه کې واوسیږي. پرته له هغه نه د افغان ښځو غږ او شتون په دغسې یو پلاتفارم کې چې هلته ویل کېږي طالب د یو مشروع دریز او یا هم د یو اشته نظام په نمایندګي په غوطن کې راځي ګډون کوي او د طالبانو د تیر غونډې د دوهې هغه کوم شرایط چې وو دوی واضح ویلي وو چې په دغه غونډه کې دوی هغه شرط ګډون کوي چې د دوی هغه غوښتنې چې تیر وارې کړي وو هغه ومنل شي. په هغه غوښتنو کې یو واضح غوښتنه دا وه چې طالبان په هغه صورت کې ګډون کوي چې دوی ته د یو مشروع طرف په صفت وکتل شي او دوی یعنی نمایندګي دوی کوي نور نمایندګانو ته اړتیا نشته.
د ما پوښتنه دا ده اغلی غفاری چې ستونزه له دې سره ده چې ولې طالبان په اصطلاح ګډون کوي، ځکه ما داسې هم ولیدل دي ځینو افغان ښځینه فعالانو چې دوی وایي چې ګډ سره باید طالبانو ته دعوت ورنه کړل شي. ستونزه په دې کې ده که نه؟ ستونزه په دې کې ده چې ښځو ته یا افغان میرمنو رښتینو استازو ته په دې غونډه کې دا چانس نه دی ورکړل شوی چې خپلې خبرې هلته مخامخ له طالبانو سره یا له نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي.
ګوري د طالبانو ګډون زه سوچ نه کوم چې باید ستونزه واوسیږي، ځکه چې که وغواړو که ونه غواړو طالب یو طرف دی د دې وضعیت. لکه په 2001 کال کې طالبان له د خبرو اترو له میز نه وایستل شول، ومو لیدل چې شل کاله په کومو لانجو سر شولو او شل کاله پس اوسنی وضعیت دغه وطن څه دی. زه سوچ نه کوم چې طالبان له ډیالوګ نه وایستل یو حل لار وي او یا هم منطقي هغه وي. د طالب د شتون سربیره د افغانو ښځو برجسته ګډون او د هغوی استازولي ډیر مهم دی. که چیرې نړیواله ټولنه بل خصوصي نما طالب ته بلنه ورکوي او برعکس افغان ښځو نمایندګان نه راغواړي او د هغوی غږ د هغوی غوښتنې دلته نه ایکو کیږي، نو زه بیا دا په کره توګه وایم چې دغه غونډه بیا نو نه یوازې د یوناما لخوا بلکې د ټولو اطرافو لخوا چې په دغه غونډه کې ګډون کوي یو نامشروع او غیر واقعا غیر منطقي او غیر اصولي غونډه ده او دغه وطن په ګټه نه ده، دغه وطن د ولس په ګټه نه ده. دغه غونډه ده لکه د بن کانفرانس چې یو څو نفر په 2001 کې سره راټول شول خپل ګډوله حکومت یې جوړ کړ، هغه وطن یې هغه ځای ته ورسېدلو چې نن هم هغه دی په خواری او په زاری او ولس یې لګیا دي.
اغلی غفاری دما یو بل پښتنه به زه درنام دلته وکم وبخې چې خبرې مې تاسو قاطع کوم. د افغان ښځو په د مقدمه کې ما د دې خبرونه وویل چې که څه هم شاید طالبانو ته یا ځینې افغانانو ته د ښځو بحث نور عادي ښکاره شي، خو دا یو عادي بحث نه دی. په نړۍ کې هغه فعالان چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوي هغوی ته د افغان ښځو وضعیت ډیر مهم دی. خپله د افغانستان نمایي وګړي چې ښځې دي دوی ته دا ډیره مهمه ده چې د کار مکتب او ښوونځي اجازه ولري، او دا بحث تر هغې پورې پای ته نه رسیږي تر څو پورې چې دغه نمایي وګړو ته هغه حق ورسپارل شوی نه وي. نو دې کې خو هېڅ شک نشته، خو همدغه د دوهې غونډه که مثال راواخلو، افغان ښځې کم یو داسې یو مشترک پلاتفورم لري او د دوی ترمن څوک دا څنګه وټاکي چې څوک واقعا استازي ده او څوک نه ده؟ د دې لپاره به معیار سي.
ګورې زه سوچ کوم د اوس لپاره کوم وضعیت چې افغانستان کې روان دی هلته ښځه اوسېدل په خپله په ټوله کې یو لوی جرم دی، لوی ناروا عمل دی. زه سوچ کوم نو دغه وضعیت ته په کتو سره هر هغه ښځه چې کولی شي خبرې وکړي غږ ورسوي هیڅوک په ټوله کې دا خو دی ویلې ډیر به غیر منطقي وي چې ووایو فلاني ښځه د ټول افغان ښځو نمایندګي کوي. هیڅ یوه میرمنه د ټول افغان میرمنو نمایندګي نشي کولی ولو هغه زه اوسېږم یا بل هر هغه ښځه په هغه وطن کې اوسي، ځکه چې هر هغه وطن کې په میلیونونه ښځې دي، هره ښځه خپل غوښتنې لري او بیا د طبقاتي ژوند او هر څه طبقاتو سره خو اړین دا دی چې غږ ووسیږي. فرق نه کوي که هغه لوی وي که واړه وي، که ډیر وي که کم وي، که لس جملې وي که یوه جمله وي. د افغانو ښځو شتون هلته اوسیدل، ولو هغه هره میرمنه وي، تر ټولو مهم که هغه موږ له اقلیتونو نه ولرو، دا به بیخي ډیر ښه وي. لکه د سکانو نه، د افغانستان، لکه د هزارګانو، لکه پښتانه، تاجک، ټول ښځې، هر څوک هلته یو غږ ولرلی شي. زه سوچ کوم دا ډیر ګټور تمامي.
تاسو د خبرې مفهوم دا دی چې هر څوک چې دی افغان ښځو دغه وسنۍ ننګونې او ستونزې په سمه توګه هلته مطرح کړلی شي، هغه که هر څوک وي د ښځو استازي کیدلی شي.
ولو بالکل، هو هر څوک چې هلته وي، بالخصوص هغه ښځې چې وشي کولی په واضح توګه او په ډیر دقیق توګه د افغانستان د ښځو درد تشریح کړی شي، ولو هغه هر څوک وي، هغه د هغه میرمنو نمایندګي وشي کولی او کولی شي چې هلته واوسیږي. زه سوچ کوم د ښځو حضور د اوس لپاره تر ټولو لوی سوال دی او تر ټولو لوی موضوع دی، چې هغه حضور د ښځو هلته باید ډیر معنادار واوسیږي او باید واوسیږي، ولو چې هغه په هر یو فیصدي کیوی، که 0% وی، که 1% وی، او که 0% وی، وشتون یې ډیر مهم دی. او که چیرې نړیواله ټولنه بالخصوص یوناما په غونډو کې افغان ښځو شتون ته نظر نه کوي یا امپورټنس نه ورکوي، نو بیا دا په دې معنی دی چې نړیواله ټولنه هم موږ ته د طالب په هغه کې یو طرف راځي، او بیا نو طبیعي دی چې دا وضعیت به ډېرې نورو ناخوالو ته لار هوار کړي، بالخصوص د افغانو ښځو په ژوند داد کې.
ډیره مننه. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو هغه کوم ځانګړی ګزارشګر چې دی د افغانستان لپاره ریچارډ بینټ، د هغه دا کوم ارزونې چې دی د افغان ښځو په اړه باندې، د ژبې له یوې ورځې بلې ته توندېږي او وروستۍ ارزونې واقعا چې ډېرې جدي ارزونې دي، نو تاسو ولې لکه د یوې افغانې ښځې په توګه، د یوې فعالې په توګه، په داسې حال کې چې ملګري ملتونو عمومي ګزارشګر چې کوم وروستی رپورټ لري هغه هم جدي دی په نورو برخو کې، هم ولې داسې فکر کوئ چې په دغه غونډه کې به، د دوحې په غونډه کې به، د ښځو بحث، د افغان ښځو د حقونو بحث چې یو له جدي موضوعاتو دی د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ، هغه سي ارزښت ورنه کړل شي چې باید ورکړل شي؟ ولې دا فکر پیدا شوی؟
ګوره، یو عام متل لرو موږ افغانان، وایي آزموده را آزمودن خطا است. د نړیواله ټولنه موږ آزمویلي او دوی لیدلي مو دي چې دوی څه رقم په موږ باندې خپلې لوبې وکړي او د اوسنۍ وضعیت په کوم لار په موږ راغلل. د دغه وضعیت نه د 2021 کال د مخه، د 15 د اګست د مخه، موږ چیغې وهلې چې د افغانو ښځو حقونه هاو بیرته د دوی ډاډ هم همدا و چې موږ لپاره دا سری کرښې دي، زموږ لپاره امکانات شته، موږ دا تعهد اخیستی، موږ کار کوو، دا شی نه پرېږدو چې خرابو لارو ته لاړ شي. بیا د هغه نه وروسته تر ننه پورې 3 کاله کېږي، په دغه 3 کالو کې څو راپورونه موږ د ریچارډ بینټ لرو، څومره خبرې، څومره سټیټمنټونه، څومره ګزارشونه، څومره ناخوالې، دا ټولو سربیره لا هم حتی حداقل هغه مکتب دروازه نه ده خلاصه شوې د نجونو په مخ کې. نو طبیعي دی دغه هغه ته په کتو سره اوسنۍ هم چې کوم غونډې دي یا سټیټمنټونه یا ګزارشونه، شخصا د یو افغان فعالې په صفت، د یو افغان میرمنې په صفت، دغه میرمنې په صفت، چلا هم زه زرګونه او سلګونه خپل خپلوان په وطن کې په داسې حال کې لرم چې د مکتب دروازې ورباندې بندې دي، پانتونونه ورباندې بندې دي، میرمنې په داسې وضعیت کې ژوند کوي، کونډې دي، یتیمان دي، د خوړو د شپې او بیګه د ورځې او د بیګه هغه نه ډوډۍ وس او توان هم نه لري. نو دغسې یو ښځې په صفت زه واقعا دغه غونډو ته تر هغه نه یمه خوشبینه چې تر څو دغه سټیټمنټونه جامعه وانه غوندي، عملی جامعه په هغه صورت غوندي چې حداقل یو ستپ مختلار شو. موږ د دې په ځای چې په دغه 3 کالو کې د دومره سټیټمنټونو گزارشونو هر څه سربیره ستپ مختلار شو، موږ درګر شاته را روان یو. په اول ورځو کې هر څه سم و، حداقل امید و چې مکتبونه به هم خوشي کی، پنتونونه خوشي شول، تر یو څه وخت امیدونه ډیر ول، اوس درګر شاته تګ روان دی. قصاصونه دي، شکنجی دي، ناخوالی دي، ژوندۍ او مړی د ښځې ورکی شوی، د سړک له سره ښځې راپورته کړل شوی، تر اوسه ژوندۍ او مړی ورک دي، د ښځو جسدونه په کلیو په کوڅو کې پیدا کیږي، د ښځو ژوند تر هغه مره بد راغلی دی. څو وخت مخکې پوری څو ورځې د مخازیو خپلوانو سره غږېدم، هغې ویلې چې یوه میرمنه چې سوالی کول ل خپل دوه درې ماشومان سره تل بزمون کور ته راتله د څه وخت نه و خو اوس راغله د څه ورځې د مخې راغلی و نو ما ورنه زما خپلوان وی چې ما ورنه پوښتنه وکړه چې ته ولې دا دومره وخت نه وي هغه ویلې چې زه ویریږم چې کله کوره ووزم طالبان مې موټر کې واچوي او بیا بندي کوي مې څه ورځې د مخه همدغسې یوه بله ښځه چې وتلو د نانبایي د مخه یې خیرات ټولولو هغه ښځه یې وړي وو تقریبا شپږ میاشتې ښځه بندي وه څو ورځې د مخې بیرته خوشي شوه نو کله چې هغه وطن کې دغه یو حال وي او لا هم مونږ سټمنټونو ته خوشبین واوسیږو زه سوچ نه کوم چې دا یو منطقي دریو زو
مننه تاسو د سوالګرو موضوع ته راغلی او دا چې خزي د هغه خزو په دې ورستیو کې مونږ دا رپورټونه هم درلودل چې په مجموعي کې به وزلی زیاته شوی خو د هغه خزو شمیر زیات شوی دی چې په بازارونو او خارونو کې د مجبوریت له کبله ګداګری کوي یا مثلا پیسې له خلکو نه خیرات ورته وایي هر شی چې ورته وایي دا راټولوي او په همدې باندې خپلې کورنۍ چلوي دا پخوا هم وو داسې نه ده چې پخوا دا شی نه و خو په وروستیو کې غربت او بېوزلي چې زیاته شوي او ځینې ښځې بېکاره شوي ښایي ډېرو یې ګدایۍ ته مخه نه وي کړې خو له سختو شرایطو نه تیریږي او په دې کې ښایي شکونه اوسي همدې سره به راشو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستي رپورټ کې یو جالب ټکی دی که څه هم دی په عمومي توګه ویلی دی چې دوی فکر کوي چې په نړۍ کې به تر 2030 کاله پورې چې کومه بېوزلي ده د دوی لویه برخه به ښځي او دا ښځې به عموما په همدغه بېوزلو او فقیرو هیوادونو کې ځکه چې بېوزلي همدلته ډېره ده زه به راشم تاسو ته بیرته راګرځم اغلی غفاري په دې موضوع باندې باتمن د تاسو نظرونه اخلم زه به ورشم ډیوي امرخیل ته ډیوي تاسو فکر کوئ چې وروستیو محدودیتونو د طالبانو لکه دوی خو داسې وایي د طالبانو چارواکي د دوی حکومت چې دوی کله ادعا کوي دوی وایي چې مونږ ښځو ته حقونه ورکړي دي مونږ ښځو ته درنښت ورکړی دی دا د دوی هغه ټکي دي چې ما سره یې دلته استازی نشته ښه ده چې هغه یې زه ووایم موږ مثلا دوی ته تحفظ ورکړی دی دا نه وایي چې مونږ د دوی د لوږې سبب شوي یو مونږ د دې بېوزلۍ سبب شوي مونږ د دوی د غربت ته فکر کوي چې وروستیو محدودیتونو د ښځو په اقتصادي ژوند باندې اغیز کړی دی دوی بېوزله شوي دي فقیر شوي دي
سلامونه درنښت قدرمنو اوریدونکو ته او غلی غفاري صاحب ته بالکل دا خو معلومه خبره ده چې په دا وروستیو کې دا کوم بندیزونه کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې لګول شوي دي له شک پرته چې د ښځو په اقتصادي وضعیت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده او په دا وروستیو کې به موږ تاسو د دې شاهدان هم وو او دا گزارشونه موږ اوریدلې هم دي چې د طالبانو مشر هیبت الله دا هم ویلي و چې هغه محدودې ښځې چې اوس مهال دوی سره هم په ځینو اداراتو کې مثلا کلاشي په برخه کې کار کوي یا هم هغه ځینې میرمنې چې په لومړي صنف نه تر شپږم صنفو پورې دوی مثلا درسونه ورکوي د دوی لپاره دوی ویلي و چې باید د ټولو ښځو په عموم کې 5000 افغانۍ معاش شي یعنی دا حقم دوی له د مېرمنو نه واخسته اگر چې له مېرمنو څخه نه په خوانه حق اخیستل شوی دی زمونږ انجونیو په کورونو کې دی په هانتون تنزي کار په نزي وظیفونه وایستل شولې او بیا زمونږ افغان انجونیو او مېرمنو ټول خیاطۍ ته مخه کړل چې په دورستیو کې دغه د خیاطۍ کار او دغه د افغانی جامو کار له حد نه زیات شو لاوس مهال د دوی هغه کار هم ګټه نه کوي یعنی دوی اوس هم په تاوان کې روان دي زوس مهال هم په افغانستان کې چې کوم انجونې په دې برخه کې کار کوي د افغانی جامو کارونه کوي نو دوی وایي چې د ټول جامې په منګ باندې اوس تاوان دي منګ بازار نه لرو چې د خپل جامې خرڅ کړو یعنی بهر ته هم منګ رسیدګي کولای نه شو ځکه چې هغه څه قیدات د منګ هم تر راتګ نه شو کولای په منګ له هر طریق نه لارې بندې دي نو دا معلومدار خبره ده چې له هر طریق نه په دې باندې لارې چارې بندې دي له هر طریق نه له دې دوی حقونه اخیستل شوي دي او د دې په ځای کې ښځې حمایت شي د دې په ځای کې ښځې سپورت شي په افغانستان کې لا هم ښځې دوی ځای پکوي لا هم ښځې دوی لاندې کوي خته دی وای چې موږ ورته عزت ورکړای کوم عزت دی ورته ورکړای دا خو عزت نشو دا خو دی بی عزتی شو چې تل کار نه ل یو دفتر نه لري کوي په عزت او پابرو کې راځي چې په دفتر کې کار کوي خو اوس هغه مرمنه یو د پانتون استاد راځي د بازار په مخ باندې مثلا یو څه خرڅوي یو مرمنه زی د بل چا کو ته صفاکاری کوي یو مرمنه زی خیرات ټول یا دا یو عزت شو چې تا ورکړای دا نه دا هیڅ کله عزت نه دی بلکې دوی تل د مرمنو بې عزتی کړی ده تل د حجاب په نوم باندې د یو د یو مقصد دوی بهانه لټوي او ښځې په هر طریق چې دي دوی بې عزتی کوي پخوا به چې وو چې دفترونو ته به کوم چې ته به چې مرمنې تللې کار به یې بند وه نو هغلته به په جمهوریت کې دومره په عزت او په احترام باندې د دوی کار خلاصېدلو مثلا هغلته به زمونږ دغه اداري چارواکو دا کار کوونکو به دومره عزت په دومره درناوی دوی ته لاره ورکولی دوی کار به یې کول خو وو چې په هغه ادارې ته د ښځې لاړې شي چې مجبوره وي لاړې شي د دوی خپل کارونه په خاطر باندې نو دوی نه پوښتل کېږي چې ستا محرم چیرته ده ستا نارینه چیرته ده هغه چې وایي چې زه محرم نه لرم نارینه نه لرم نو بیا دوی ته دغه ورق یې په دامخ داسې ولي او ورته وایي چې زه زه ډېرې خبرې مه کوه ورته نارینه دې راوله تر څو چې ستا نارینه نه وي ستا کار نه کېږي نو هغه ښځه چې کونډه اوسېږي هغه ښځه چې زوی ونه لري نو هغه ښځه به څه وکړي نو
تاسو یوې بل ټکي ته اشاره وکړه تا ویل چې تاسو ول چې ډیرو خلکو رښتیا دی باندې منګم ډیر ریپورتونه درلودل ډیرو خلکو خیاطی ته مخه کړه ورستل دینه چې کارونه ودریدل مثلا ماسلانه به زدکړې کولې دی او کار په هیلوي هغه چې زدکړې پاتې شولې لاړلې خیاطی شروع کړې ځینې مامورین به مثلا رایشګرانه وي چې په رایش لارې پیسې پیدا کولې مامورین به د دولت کارمندان وي د خصوصي ادارو او موساتو کارمندان وي دوی واکن نور کارونه یعنی شخصي سوداګري وړي وړي بمبي خود دغه واړي کارګا وی ډيري مهمه شولې او ډيري باب شولې دي کالو یو عبدلو دي افغاني توکو لاسي صنايو تاسو یو ټکی ته اشاره وکړل چې وس هغه خزي چې په دې برخه کې کار کوي وای چې بازار خراب دي او وارن کوي ورته
او بالکل اوس مهال هغه ځکه چې اوس ټول مرمن په دې کار باندې مصروف شوي دي نو یو کار چې ډیر عام شي په یو ټولنه کې ډیر زیات شي نو هغه جذابیت هم لمرنګ دي هغه بازار هم نوې لکه پاتې لکه یو تجارت چې کوي په هغه تجارت کې تمخ تولاله شي خو که نور خلک هم هغه تجارت شروع کړي دا تجارت خو ډیری جاوید کله هغه کې ګټه نه پاتې کیږي اوس هغه مرمن چې په افغانستان کې کار کوي په دې برخه کې دوی وایي چې موږ باندې دا تاوان دي یعنی دلته ما سره خبرې وکړل چې ته کولای شي د غلطه په دغه ځای کې د دې لپاره بازار پیدا کړی شي موږ لپاره همکاري وکړی شي نو ځکه چې اوس موږ دا کار شروع کړی دی او منګه قیمتي جامې هم جوړې کړې قیمتي جامې ماخصه دي ولدا ټول په اوس په منګ باندې تاوان شوې دي یعنی په دې برخه کې هم دوی تاوان کړی دی او بل دا چې دوی خو تحصیل کړی دی نور کولای شي چې دندې او چوالې دندې هم په دې باندې بندې شوې دي نو بل اخر دا بچرګیان به اخر څه کوي نو نشي کولای د کارو کې هغه مرمن مصروف وي چې هغه د خپل کورنۍ نفقه راوړون کې وي هغه کوندې وي هغه د سینجونې وي چې خپل کورنۍ مسولیت درلود لا ورو د ټول په جنگ کې د لاس ور کړی و اوس مهال هغه ټول لبي وځلې لبد حالت سره مخې دي چې طالبان بار بار وايي چې مونږه خدو ته مثلا د دوی عزت مخندس ساتلای دی یا تر پخوا دوی اوس په امن کې دي نو دا چې په امن کې دي آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې دوی اوس له تبد اقتصادي وضعیت سره داسې ګریوان دي آیا دا یو شرم نه دی چې افغان مرمن راضي د بازار په مخ باندې سوال کوي افغان مرمن راضي یو ټیکسي تودريږي یو لس روپۍ شل روپۍ لغینه غواړي اهم کوم انسان خې انسان راشي خو هغه ته به یو څو روپۍ ورکي ولې هغه ته هم د نګاس خلک شته هر رنګ خلک ژوند کوي چې د مرمنو بې عزتي هم کوي ورته یو دوار بد خبرې هم کوي نو دا خو بل خره چې د خزو ژوند په افغانستان کې داسې دی لکه په سر په نور کې چې ژوند کوي
مننه زب بیر تراشم ظریفه غفاری ته اغلی غفاری د تاسو فکر باندې د خزو اقتصادي ستونزې په خام وی یعنی په دې برخه کې خزو مشکلات درلودل خو دغه محدودیتونه د تاسو فکر باندې څه ډول سبب شوې دي
خای که طالبان په کاره نه وای خو په ذهن کې خایدا خبرې چې د افغانستان دودیزه ټولنه ده سړی په کې کار کوي هغه وسم کار کوي او د دوی په فکر باندې د خزو په کور کې نول دی خای چې د سیو تصور موجود وي اقتصادي ستونزه نزی کی تاسو څنګه توجیه کولای شئ چې نه دا پراخ اقتصادي ستونزې کورنۍ ته پیدا کوي او خزو ته
د زیاته معنا نه ګوري د هغه کورنۍ چې نارینه غړي لري او هغه نارینه غړي تر ننه پورې حداقل د دې په جوګې دي چې هغه کمایي ولري کار وکړي یو څه وګټي یو کورنۍ ته یو څه مهیا کی خو ښه هغه کورنۍ چې نی لري څنګه هغه کونډې چې هلته هیڅوک نه لري هغه بېوزل یتیمان چې هیڅوک نه لري هغه هغه کورنۍ چې حتی که نارینه هم دي پخوانی دولت کې کار کولو هغوی ټول شړل شوي دي اوس اکثریت د پخوانی دولت کارمندان له ډیریو اداراتو نه شړل شوي دي په کورونو دي د هغوی ژوندانه به په څه رقم وي لنډ مثال یې زما د شاروالي ریاست هغه پخواني کوم کارمندان چې ول اکثریت یې اوس په کور دي فقط د پخواني کارمندان نه یو یا دوه تنه په وظیفو کې دي نور اکثریت په کور دي او شړل شوي له ادارونه نو دغه او دا یو مثال دی مطمئن یم چې اکثریت ادارو کې هم دغه دي د دوی ژوندانه به څه رقم مخته ځي بل خصوص کندی چې په وطن کې دي مو میلیونونه کندی لرو لاند مثال مخکې هم ما وی د هغه سوالګرو میرمنو دي کچېری تیر دوره کې هم مونږ دانو یو چې تیر کې وطن ګل ګلزار او ټول واوایي و هرڅه لانجی وی سونځي وی بل خصوص اقتصادي پلاو ډیر ناخوالې مخکې هم درلودلې خو دغه سربیره خزي حداقل دای کولای شوی چې په یو وړو کې یا وړ یا لوی اداره کې لار شکارو کې ولو هغه د صفاکاری نه نیولې تر هر بل چاره و کولای شوی هغه امکانات و هغه ظرفیتونه و اوس خو هیڅ هم نشته حتی خزي سوالګری ته هم څوک نه پریږدي که سړک ته راوځي د خزو وتل د سړک په سر جرم شوی دی د خزو په یو وطن کې چې د خزو سپین رنگ کې بوټ اغوستل او یا هم د نارینه سپین رنگ بوټ اغوستل او یا هم دا چې جامع اغوستل پاک سوتره ګرځېدل د دې وړ وګرځي چې یو څوک دې ودروي او تحقیقات درنه وکړي نو په هغه وطن کې تاسو څنګه د دې هغه لرلی شئ چې هلته اقتصادي وضعیت د ښځو به دومره هغه وي یا د کورنیو چې حداقل ژوندانه به پې وچلېږي په ټوله کې دا اوس کوم وضعیت چې روان دی د ښځو په ژوندانه کې نه یوازې د اقتصادي پلوه دغه اقتصادي ټولنیز هر څه فشارونه دی هدا راغشوي دي چې مونږ راپورونه لرلی د خزو د خودکشي او د خزو رواني ناروغي د خزو هغه وطن کې یو ځل بیا وایم په کوم وطن کې چې خزه اوسېدل تقریبا نن سبا جرم وي هلته اقتصادي ټولنیز او سیاسي بحثونه کول او یا هم دغه پاړه نظر ورکول زه نه پوهیږم چې څنګه به وي زه څومره چې احوال لرم اکثریت میرمنې په ډیر بد وضعیت کې دي بلخصوص هغه میرمنې لنډې زما خپل د کورنۍ غړي او دوستان ډیرو میرمنو سره زه په تماس کې یم بلخصوص هغه میرمنې چې سرپرستان نه لري او یا هم د هغوی د کورنۍ نارینه له وطن نه د اوسنۍ ناخوالو له جبر نه مسافر شوی دی په مهاجرت کې ژوند کوي بي سرپرست دي کور کې اوس هغه کورنۍ هغه خلک په ډیر بد وضعیت کې دي نو دا چې نارینه یو غټي او خل نورې وخوري دا هغه کورنۍ پورې حداقل کېدای شي چې صدق وکړي چې دا غوي د کورنۍ غړي حداقل اوسنۍ شرایطو لپاره یا په خوا کې طالب پاتې شوی وي دي یا اوس طالب شوی دي پرته له هغه نه هیڅ هغه کورنۍ په وطن کې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی تر بلخصوص هغوی چې سرپرست کورنۍ نه لري او میرمنې یوازنۍ خلک دي چې د کورنۍ د نفقې او یا هم د مخته وړلو مسؤلیت په غاړه لري
ډیره زیاته مننه اغلی غفاری زه څو اوریدونکي راخلم اوریدونکي ډیر زنګونه وهي خو د خبرونې بحث ته په پام باندې زه د څو اوریدونکو نظرونه راخلم چې دوی څه فکر کوي په دې موضوع باندې یو اوریدونکي را سره په تماس کې دی څو کوم ځای خبرې کوي ستړي مشي
بجا السلام علیکم محمد رسول حق بیان یم د هلمند څخه د شرف تماسیا متات او نیلمنوت او اوریدونکو ته سلام نه وړاندې
حق بیان سب ستړی مشي موږ په دې باندې غږی ګوچې دغه وروستي محدودیتونه خصوصا د خزو لپاره د ماشونو محدودول له اداراتونه د خزو ایستل په مجموع کې خزی او د هغوی کورنۍ بې وزله کړي په ځانګړې توګه هغه چې کورنۍ سرپرستان هم نه لري سوالګری په خزو کې زیاته کړي نور غربتونه او بېوزلي زیاته کړي لنډ هم راته پام دې اړه باندې نظر وایي مهرباني وکړي
دا خو ډېره یو پراخه او یو مهمه موضوع ده دا د ښځو د تعلیم ده او پر ښځو د بندیزو ده او خصوصا دا کوم ستا پوښتنه چې کوم محدودیتونه چې دي ځینې محدودیتونه چې هغه لکه دا تنخواه ده یا نور د تعلیم په باب کې دا خو زیان دی معلومه خبره ده دا هم کورنیو ته تاوان دی هم خصوصا هغه چاته چې د چا تنخواه لږ شوې ده معلومداره خبره ده چې تاوان دی او بل مو د عمارت څخه م غوښتنه دا ده چې اوس ښځې د تعلیم غوښتنه کوي او ښځې تعلیم غواړي او تعلیم ته ضرورت شته یقیني ضرورت شته خو زموږ د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د دوی کوم اختلاف دی په دغه باب کې چې یو وایي روا دی بل وایي واجب دی بل وایي فرض کفایه دی بل وایي څنګه موږ د دوی څخه دا غوښتنه ده که چېرې که واجب دی که فرض دی هغه یو معلومه لا دی او علما د سره راټول شي یو معلومه فتواجي وکړي ښځو ته دې هم هغه حق ور وښيي شرعي او قرآني حق چې د دغه ځای کې پسس حق دی د دغه مشکوک حالت ته دې دوی ووځي او پاتاسو د قطر غونډه ده که د کوم ځای کې په هغه برابر کې وایم چې ښه دی چېرته ښځې نه یې په خاطر د دې کوپه او طالبان او زموږ ښځې چې هم ناستې دا به ډېره ناجایزه وي زموږ د ښځو څخه غوښتنه ده چې دلته د امارت سره خپلې خبرې وکړي او د امارت څخه غوښتنه ده چې ښځې دغه ته اړ نه کړي چې هغه نو د کوپر په واسطه
سلام مننه ورسته بل ظریف جان نه دی تاسو د څرګندونو په اړه واورو زه یو بل اوریدونکو ته زم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
خدای جنا ولا سلام علیکم ورحمت الله عبد الله محمد جمع د کندهار ولا ز خبر کوم زما زغه رسول ته سلامونه وایم تاسو یو لر من منو در اوریدونکو
دستور سلامت اوسی ستړی مشی موږ هم درته سلامونه وایو د موږ په موضوع باندې که خبر یې نو راته خپل نظر مو وایي مهرباني وکي
و په موضوع خبره موروره دا غل کړه مې شروع شو نه دای کینه دا موږ څه څه معنی دا یو څه غواړي دا شاروار سره څه غوښتنه کوم دا یو پښتنه کوم دا شاروار دغه د میدان شار شاروار او دا یو خو و تا په جمهوریت کې خو چې تاسو شاروان اوسو دي خو بیا که تاسو په یاد یا خلکو تاسو شاروان نه درکول بیا ځون جالو نو بیا شرب غنی او بیا مکه ویلا کو دا په رقم در کې دا د میدان شاه تکلای ورا کلای نو شوي نو اوس خو دا به خو په خارج کې نه ستدي او د جران جزر ادم احمد جنو خاطر
نو خارج کې
خبر کې ډیر ګرځم
ګورې د منګه تاسو په ملمنو باندې په ملمنو خیر هغه به درته وایي چې د اشرف غنی په حکومت کې څه ستونزې لرله هغه ستونزونه مسترګې نه پټېږي خو د منګ سوال موضوع باندې تاسو وغږیږئ تاسو په دې وغږیږئ اول خو هو په موضوع آیا دغه وروستي محدودیتونه د ښځو د بېوزلۍ او فقر د زیاتېدو سبب شوي سوالګري زیاته کړې ښځې مجبوري کړې دي چې یو سړی په خاک په یو دفتر کې کار کوي وزې د په لاره کې خیرات غواړي داسې پیښې شوي که نه دي شوي په دې وغږېږئ
ما ته یو سوال د طالبان په باره کې دلته را پیدا کېږي ما ته یو سوال را پیدا کېږي زه به د اختر ته راغلم زما ګرد ګزاره په کابل کې دلته کاروبار دی د طالبانو سړی هم ولا کوم رسمي د زاړه حکومت سړی هم ولا کوم ما طالبان ته په دې کې سوال پیدا کېږي چې مکتوبونه باندې کړي دي وروره په بازار کې د شوز دغه حال جمهوریت ما په خدا سره شو چې د جمهوریت که جمهوریت سوري نه جوړه سي دغه شي د دې هغه د څمخ شي د دې ګراو په بازار کې د خو مکتبو ته ورلا کې د تعلیم کې دغه ځه تعلیمانه ته وایم او بل لازم دا خوند ته ګوره راسي مړه غانا به مو ملګر سو خراب ده علما برا ټول کده مستانو امامانو شیخان برا ټول کده د امارات سره به خبرو کې دا غي دربار دي دربار دا خارجان ملګری ملتونه دا غي لاخ یي ګوره په دا باز رادیو غان کې دا باز
خو ګوره دا سمه ده یعنی واکن چې په کار خو امدا دغه مخکینی ورورم دا خبره وکړه لچی خپل افغانان چې افغانان دي په افغانانو کې ملام شته دی، طالب هم شته دی، ښځه هم شته دی، ځوان هم شته دی، کرکټر هم شته دی، سیاستوال هم شته دی. خپله که د خلکو ته شرایط برابر شي، یعنی د تاسو دغه خبره معقوله ده، دا به زه وروسته له ظریفه غفاري نه وپوښتم چې ولې مستقیم له طالبانو سره خبرې نه کوي. هغه بتمن او له همدارنګه له د ما له بلې میلمنۍ نه هم، ځکه چې که تاسو وایئ چې دوی د وطن ته راشي، خو دا ټول خلک رازغلول شوي دي بهر. دوی خو موږ ګورو چې خلک نیول کېږي، ته چې خبره وکړي هغه بندي کېږي. په هر صورت مننه کوو، یعنی تا په خبرو کې هغه پوښتنې شته، زه به حتما له ظریفه غفاري نه په دې اړه او همدارنګه له ډیوي امرخیل نه په دې اړه وپوښتم. یو اورېدونکی بل هم راخلو، بیا راځو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای غږېږئ؟
اجمالان صاحب سلام علیکم، څنګه جوړه بخیر؟ احمد کندهاری در سره هم د هلمند ولایت
ستړی مشي له هلمند نه احمد کندهاری ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
تاسو هلمند نو تم سلام هم لاله ونی تم محمد اشرف تا کو ټول ګلونه اورې دونکو چې زما زغه وي سلامونه وان خدای دې چې تاسو جوړ راځه.
مننه، سلامت اوسین. او کلاله لیونه په خپل دکان کې او راډیو چالان کړی، حتما دا سلامونه اوري.
کومه
خبره لکره دی مثلا؟
د ټول د داس خبره نه وکړه چې باید د افغان شوز مکتبونه علاج شي. نو دا خو موږ پاکستان ته وجهت ضرورت لرو، نو دته موږ ته ضرورت لرو. نو ښځې سړی ورولې، نارینه ته ورولې سړی، ښځې کچې ښځینه ته ورولې ښځې.
مننه کوم له تاسو نه کور مبد. اوریدونکو نه نور معذرت غواړو د دې په خاطر باندې چې دا بحث دی، د دوی څو نظرونه مرا واخیستل. زه اول رازما ظریفه غفاری ته دې ته مستقیم ځنی پوښتنې متوجه وي، او ځینو اوریدونکو واقعا چې ځینې نظرونه درلودل چې ځواب یې غواړي، ولې له طالبانو سره مخامخ تاسو خبرې نه کوئ، دغه د ښځو فعالانې ولې له بهر نه خبرې کوئ، او دا چې تاسو چې کله د میدان ښار ښارواله وی هم خلک پوهېدل چې تاسو له یو لړ ستونزو نه تیریدی. البته تاسو ستونزې کوي که نه وي، د ځایي خلکو او جنګ سالارانو او زورورو ستونزې وي. مهرباني وکړئ لن لن راته ووایئ چې وختونه په ختمېدو دي، پوښتنې ډېرې دي.
زیاته مننه صاحب، زه به یې داسې لنډ لنډ ووایم. اول دا چې د جمهوریت په وخت کې زما د ښاروالي ستونزې، هم همدغه ډلو ټپلو له لاسه او له برکته ول چې دا اوس هم هغه ښاروالي کې هغه د یا کار کوي او یا هم د ښاروالي په شاوخوا کې پروژې عملي کوي. همغه خلک چې هغه وخت هم دوی په جوب کې ول، اوس هم دوی په جوب کې پراته دي، یا د جمهوریت ول یا د اوس وخت وو. پخوا وخت کې هم که زما امنیتي ستونزې هم وي، دا نه وو چې زما پلار یا زما ورور ماته په سنگر ولاړ ول زه ښاروالي ته نه پرېښودلم، خو طالب نه پرېښودلم ښاروالي ته، یا پخوانی جمهوریت او جنګ سالارانو هغه ول. جمهوریت هم هیڅ هغه سي واوایي شی نه درلوده چې موږ یعنی سل پی سل تاییدو. ما هغه وخت هم نه دی کړی نه دی، دا اوس هم نه تاییدو. خو جمهوریت حداقل جمهوریت وو. هلته که زه غږېدی که ما رئیس جمهور ته مخامخ هم کنځاوې کولې یا شور کول یا لاس ورچول، زه به په هغه رقم نه بندي کېدم لکه څنګه چې نن سبا فقط په یو فیسبوکي پوسټ یو سړی یا یوه ښځه له خپل ځای او خپل ځایګانه ورکیږي، په میاشو میاشو پس هغه نه بیا خوشي کېږي او سرحدي مجبور دی چې بیا مهاجرت ته ووځي. دا یو برخه. بل هغه دا دی چې ولې طالبانو سره تاسو مخامخ نه غږیږي؟ کوم طالب دا واک لري چې هغه سره باید وغږیږو؟ طالبان خو هم ډله ډله دي. زه د خپل مشکل حل چا نه وغواړم. هیبت الله خو ما سره کینی نه، هیبت الله خپل خلکو ته وخت نه لري، هغه خو بیا ماته خو بیخي نه لري وخت. بسم الله، ما نه یوازې زه په خرواره ښځې دي، بالخصوص زما سوشل میډیا اکاونټو ته لطفا مراجعه وکړئ. ما په کراتو کراتو ویلي راشئ کینی، راشه مخامخ وغږیږی. تاسو پاکستانی او ایرانی او عربي او قطري او فلاني او فلاني خزو سره کینی، د خپل کور او کلی خزو سره نه کینی. لاندې هم دغه محلم الله هیبت الله، نن تاسو تاریخ وټاکئ، په سبا سهار مونږ درځو. بسم الله تاس خو وران دی شی تاس خو کی نه نه تاس خو ویریږي تاس خو پویږي چې جواب نه لری نه یوازې زما بلکې د هر یو خزی چې په وطن کې ژوند کړي تاسو نه جواب لری او نه هم ورته کې ناسی شي که تاسو د دې هغه کې دوی کې دراغه وسیږي چې دا وړاندیز ومني وړاندیزونه خو مونږ کو بسم الله راځي کې نه ولی مونږ پردی او ته د پردی او خبره هم دلته وړاندې شو چې پردی او لاري خبرې رسو پردی او لاري خبرې خو مونږ نه رسو مونږ مستقیم غږیږو دا خو د طالب مد دی چې کله یو نامه کې کینی کله قطر کې کینی کله پاکستان ته ځي کله عربستان ته ځي کله ایران ته ځي او ناسی زما په ژوند زما په سرنو زما په نن اوراتلونکو خبرې کوي را دي شي ما سره د مخامخ کینی چې زور سره وغږیږم تر نن پورې کوم مشر د طالب د دې هغه کړی دی چې یو لسنه متعرضې خزی راوړي خپل په دفتر کې کینی ور سره وغږیږي هلته خو د چووی چې طالب ته غلط کوي د سیده بندي کوي په زندان کې دی اچي د سیده په سلو ټاپو نه ځوي لاند مثال لاړ شي دغه خزینه فعالینو فیسبوک ټویټر او دغه نور ټول سوشل اکاونټونه وګوري دوی د خپل حق غوښتنه کوي د طالبانو څومره سرتیری چړیان ملایان یا هر څوک چې دي ورته لاندې د د د داسې خبرې لیکي چې د انسان بیخي انسان ورته حیران پاتې شي انسانیت کې هغه خبرې
خو ګوره
نو د دوی خو ظرفیت دادی نو کوم ظرفیت سره زه کینم خبرې وکم
ظریفه غفاری یو بل خبره دی درې خلکو ټلیفونونه مونږ واخیستل او په اصطلاح هغه څوک چې روغ شول په دغه شیوه کې هماغه هم راواخیستل د دې درې وړو ترمنځ ماته یو شی مشترک ښکاره شو کدی عام ولسونو په کچې راواخلو هیڅوک له دغه وسنیو شرایطو سره پکې موافق نه ښکارېدو یوازې مختلف لارې وړاندیز کولې ځینې انتقادونه به یې لرل خو ټولو ویل چې باید ښځې زده کړې وکړي تعلیم وکړي خبرې ورسره وشي د کار حق ورکړل شي فکر کوي چې په افغانستان کې دننه ښځې او سړي او دا ځینې چې بیرون راوتلي دي دوی په ورو ورو کیدلی شي چې دغه وسنی وضعیت تغییر کړي هغه که د طالبانو په مشرتابه پورې اړوند دي که په هر شي پورې اړوند دي داسې یو پروسې باندې
بلکل وګوره که یووالی اوسېږي که ولسونه سره په یو نظر په یو حداقل د اوسنۍ وضعیت په وړاندې یوازنی یو شریک او مشترک دریز ونیسي او ودرېږي هیڅ څه ناممکن نه دی دغه وطن لپاره خو بیا هم ګورئ د درې واړه اورېدونکو په دې باندې وغږېدل چې ښځې حقونه باید ورکړی شي خو چې کله ښځې ووتله وویلې چې زموږ حقونه ماته راکړی اکثریت نارینه د همدغه وطن بیرته پاسېدل ورته وویلې چې په خروارو ټاپوې ونازول سپکې کې ورکی کې حتی تر دې حدا پورې هم موږ ویډیوګانو کې ولیدل چې معترضې ښځې کله چې د طالبانو تر وارو گزار لاندې راتلل دوکانونو ته غوښتل پناه یوسي دوکانداران به خپل دروازې پی بندولې چې موږ ته مر نه نوځي نو په دغه سي وطن کې چې د ښځو لپاره د ښځو نن او سبا د ښځو ژوند د ښځو هر څه داسې وضعیت کې راغلی چې فقط یو څو تنه ښځې ورته ولاړ دي او نارینه که وایي تش په خوله یې وایي او بېرته شاته کینی دلته خو مخته نه ځي څه
مننه
که چیرې نارینه هم راودرېږي د ښځو په سره یو ځای د ښځو د حقونو په موضوع باندې یو دریځ خپل کړي زه مطمئن یم هېڅ ناممکن نه دی او طالب مجبور او مکلف دی چې د ولس غوښتنه ومني او بالخصوص هغه غوښتنه چې مشترک دریځ واوسېږي د ټولو که هغه دننه دي که د باندې دي ښځې دي که نارینه دي
مننه کوو ظریفه غفاري له تاسو نه زه به وروستۍ خبرې له اغلې ډیوي امرخیل نه راټولې کوم ډیوي دې اورېدونکو څرګندونې دي هم واورېدلې ته څه فکر کوي چې که وضعیت داسې دوام وکړي د افغان ښځو د بېوزلۍ او فقر په مجموع کې د افغانستان د بېوزلۍ او فقر راتلونکی څه ډول اټکلوي او که په دې اورېدونکو کومه تفسیره لرې لنډه مهرباني وکړئ
بالکل ما د اورېدونکو خبرې واورېدلې راګر چې دوی هم تعلیم په برخه کې دوی تاکید درلودلو چې باید تعلیم د ښځو لپاره بېرته د پخوا په څېر باندې شي دا خبرې واقعا زموږ لپاره بیا هم خوشبیني ده چې بیا هم په افغانستان کې زموږ داسې ورونه زموږ داسې خلک شته دي چې د ښځو لپاره تعلیم غواړي د ښځو لپاره حق غواړي ولې یو خبره چې زمونږ یو ورور وکړله غوی دا ویل چې تاسو په خارج کې یو له هغه ځای نه تاسو خبرې کوئ راشئ تاسو دلته له دوی سره مستقیم خبرې وکړئ نو زه به دوی ته داسې په ځواب کې ووایم چې په افغانستان کې چې اوس مهال هغه خزشته وي هغه چې خپل आवाज اوچتوي نو په هغه نه شي کولای چې خپل आवाज اوچت کړي چې هغه خپل आवाज اوچت کړي هغه نام د معلومه ځای ته وړل کېږي هیڅوک د دې پښتنه نه کوي چې والي په کومه ګناه د جګوي ته موټر ته چیرته وړي دی او چا سیا سره چیرته دی او چا ناموس وړي حتی هغه د خپل کور خلک هم یعنی مبارزه دوی سره کولای نشي نو څنګه چې په افغانستان کې داسې وضعیت وي زه به څنګه بیا زړه سره کوم مثلا زما بله خور مثلا بله له وطن نه چې وتي د بله مېرمنه به څنګه زړه سره کوي چې بېرته دغسې یو ټولنې ته لاړ شي او دغسې خلکو سره مستقیم خبرې وکړي دا زه چې نن دغلته مهاجره شوې یم زه یا دغسې اغلی غفاري یا دغسې نورې مېرمنې چې مهاجر شوي دي دا موږ ټول د ستونزو له امله مهاجر شوي یو په افغانستان کې په دا وروستیو کې ما د ښځو په برخه کې ډېر زیات بیانې زه بتللم بحثونو ته بتللم د ښځو په برخه کې او ما اواز وچتولو خو ولې په وروستیو کې زه تر سخت تعدیل لاندې وم حتی تر دې چې د پلیټا موټرو به زه څارلم او تر دې چې زما ټلیفون ته به مسجونه راتلل چې ستا نوم تللی دی او دوی سره ستا نوم شته دی حتما ته وړل کېږي او ته به بندې کېږي او دا خبرې زه به یې ویرولم همدغسې هر مېرمن دغسې تهدید شوې ده تهدیدېدله مستقیم او غیر مستقیم نو چې بالاخره موږ ته هم خپل ژوند موږ ته هم خپل عزت مهمه وو چې موږ وطن پرېښودله که نه هېڅ یو مېرمنه نه غواړي چې خپل وطن نه مهاجره شي د مهاجرت ژوند چې پادشاهي هم ولري ولې د مهاجرت ژوند داسې یو ژوند دی چې یعنی له سفر نه به شروع کوي او له ډېرو سختو ستونزو سره به ترلاسه ګریوان یي
مننه
بیا ته له سفر نه شروع کوي او له ټولو ستونزو سره مبارزه کوي خو بیا هم زه وایم چیرې بیا هم طالبان یعنی دې ته وادار وي او طالبان دا وړاندیز ومنلی شي چې موږ دې سره مستقیم خبرې وکړو دا زموږ حق دی موږ به خپل حق چې تر هر وخته پورې موږ به مبارزه کوو خپل حق به له دوی څخه غواړو خو که چیرې دوی همداسې ادامه ورکړي نو دا وضعیت به نور هم تر دې بدتره شي
مننه کوو ډیوا امرخیل متاسفانه چې دا بحث جالب بحث دی کیدلی شي چې وړاندې هم لاړ شو خو وخت را پسې را ختم شو زه د خزو او د حقونو همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو لفعالې ظریفه غفارینه او همدارنګه ډیوی امرخیل نه چې دام فعاله ده او د دوالو یعنی ژوند او کار متاثره شوی دی په وروستیو محدودیتونو د دوی نه مننه کوم چې بحث ته راغلي ګډون یې وکړ له هغه اوریدونکو نه مننه کورې ودان چې خپل نظرونه یې را سره شریک کړل تر بیا ټول په خدای سپارم روغ جوړ او سلام.